د ماسیګر شپږ په چې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه ډیر دقیقې دوام کوي. زه احمد چبري د امانه مرزي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر څرګندونې خبرو چې د نظام د اصلاح او له اسلام آباد سره د کابل پر اړیکو چخېدلې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. احمد تکلی اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان پر سرحدي سیمو د راکټي حملو مسله به له پاکستاني چارواکو سره د خبرو له لارې اوره کړي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې چارواکي ادعا کوي چې نن سهار د یوې لیسې شل ښځینه زده کوونکې مسمومې شوې. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په عراق کې د دې هیواد سفیر ته له وسلوالو مخالفینو سره تر یو ځای کېدو وروسته باید جزا ورکړل شي. او د نایجیریا په جنوب کې نن د پټرولو د یو ټانکر له ټکر وروسته نږدې سل کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزی وایي چې له ډیورنډ کرښې هاخوا د افغانستان پر سرحدي سیمو د راکټي حملو مسله به له پاکستاني چارواکو سره د خبرو له لارې اوره کړي. ولسمشر تایید کړه چې دا بریدونه کیږي، خو وی ویل څرګنده نه ده چې آیا دا بریدونه د پاکستان د پوځ لخوا کیږي او که هلته د روزل شویو ډلو لخوا. ښاغلی کرزی زیاته کړه
د دې بریدو جواب زموږ دخوا بیرته برید نه دی، ولی چې هاخوا ته ولسونه دي، کورنۍ دي، ډېر دقت دې مسلې ته موږ ناست یو. او د ډیورنډ اخوا خلک کورې را کړی دي، ژوند را کړی، زموږ ولسونه دي. نو لحاظ موږ هېڅ وخت داسې نه کوو چې د اخوا برید را باندې وسي موږ جواب ورکو او بیرته خلک مړه کړو.
د راپورونو له مخې له تېرو څو میاشتو راهیسې د کونړ ولایت پر ځینو سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه کیږي چې د سیمې خلکو ته د سر او مال زیانونه هم اړولي. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې چارواکي ادعا کوي چې نن د یوې لیسې شل تنه نجونې زده کوونکې مسمومې شوې. د نجراب ولسوال سلطان محمد ساپي ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه د زرشوي سیمې د نجونو په لیسه کې شوې چې دوی په اړه پلټنې هم پیل کړي دي. چارواکو د پنځو نجونو حالت نازک ښودلی. له دې مخکې هم د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې ورته پیښې شوې دي. په لوګر کې چارواکي وایي چې نن د دې ولایت د مرکز پل علم او خوښي ولسوالیو د امنیتي چارو مسؤلیت په رسمي ډول له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د لوګر والی وایاند دین محمد درویش ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د محل ښه وړتیا او تجهیزات لري او کولای شي چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړي. چارواکي وایي چې افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال پر روان دریم پړاو کې به د هیواد د 80% وګړو امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. ازادي رادیو څخه خبرونه اوري. پاکستانی چارواکي وایي د پولیسو هغه نه سرتيري چې د روزنې په حال کې وو د وسلوالو لخوا په لاهور ښار کې پر یو ودانۍ چې دوی به هلته ویده کېدل له بری دروسته په ډزو وژل شوی. د راپورونو له مخې وژل شوی سرتيري هغه پولیسو چې د زندان د ساتونکو په توګه روزل کېدل. د چارواکو په وینا حمله هغه کسانو وکړه چې د پولیسو لیلیې ته پر موټر سایکلونو را ورسېدل. د پنجاب د پولیسو یو مقام حبیب رحمان په دې اړه خبريالانو ته وویل
ایک شخص جو ہے وہ باہر ڈیوٹی دیتا رہا جس نے پہلے موبائل والے
یو تن باہر پیرا کولا د هغه بریټ کون کای چی د هغه بریټ کون کای په داز وویش چی په موبایل ټلیفون کې خبرې کولې. لدی ورسته بریټ کون کو درې ډلې جوړې کړې. دوی لا کلاشنکوفونو ته منچو او لاسی بمونو څخه کار واخیست. د پاکستاني طالبانو وایند احسان الله احسان وویل وسلوالو نن سهار وختي د حمله ځکه وکړه چې په زندان کې د پولیسو لخوا د طالبانو د شکنجه غچ واخلي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې په عراق کې د دې هیواد سفیر ته له وسلوالو مخالفینو سره تر یو ځای کېدو وروسته باید جزا ورکړل شي. په دې اړه د سوریې د حکومت په بیان کې ویل شوي دي چې نواف الفارس له خپلې دندې ګوښه شوی او باید له قانوني او جزایي پلوه حساب ورسره وشي. فارس د اسد له رژیم څخه خپل بغاوت د چهارشنبې په ورځ په یو ویډیویي فلم کې اعلان کړ او ویل چې دی د اسد پر ضد له انقلاب سره یو ځای شوی. فارس د سوریې لومړنی جګپوړی ډیپلومات دی چې بغاوت کوي. په همدې حال کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیبرینن د العراقیه په نوم تلویزیونی چینل ته وویل چې فارس له عراق وتلی او اوس په قطر کې دی. فارس چې څلور کاله مخکې ګمارل شوی و په تیرو شپږویشتو کلونو کې په عراق کې د سوریې لومړنی سفیر و. د مستر نوی ولسمشر نن وویل دای د محکمې د هغه حکم درنوي کوي چې د پارلمان د غونډې د جوړولو په اړه د فرمان منسوخ اعلان کړي. د مصر په پارلماني انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ اسلام پالو وګټلې او په جون میاشت کې د اساسي قانون محکمې د ځینو قانوني ستونزو په خاطر هغه منحل اعلان کړ. محمد مرسی په یو لیکلي بیان کې ویلي دی دای به هڅه وکړي د پارلمان پر سر د زور ازمیلو مسله د هیواد له سیاسي ځواکونو او قضایي ادارو سره د خبرو له لارې حل کړي. په بیان کې راغلي چې مرسی د قانون حاکمیت تجمن دی او غواړي د هر ډول تقابل مخه ونیسي. مرسی د یکشنبې په ورځ د محکمې حکم ته له پام پرته امر ورکړ چې پارلمان دې غونډه وکړي. د بیلاروس امنیتي ادارې د جاسوسۍ په تور د ګاونډي هیواد لیتوانیا د یو پوځي افسر او د بیلاروسي چارواکو په وینا د ده د څو جاسوسانو د نیولو خبر ورکړی. په هغه بیان کې چې نن د بیلاروس د استخباراتو د ادارې کی جی بی په ویبپاڼه کې خپور شو دا لیتوانیایی افسر د مستر اف په نوم یاد شوی او ادعا شوې ده چې هغه د لیتوانیا د استخباراتي ادارې ایجنټ و چې په بیلاروس کې جاسوسي کوله. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې دا ادعاوې ناسمې دي.
د ازادي راډیو مازیګرنی خبري مجله اوري.
نظام اصلاح وار نظام جوړش وار او دا یو ځما په حکومت کې دا د یو سلسله په اجرات کې
ولسمشر کرزی د نظام د اصلاح لپاره پر څوارلس ټکو ټینګار کړی. وړاندې به په خبرونه کې تفصیل واوري. بیا به مولدي خبر کړو چې حامد کرزی د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د درنو مرمیو وشتل تایید کړل خو څرګنده یې کړه چې دا ستونزه به هوار کړي. په کابل کې مودد وو غوندونو لغوندو خبرو د حق او عدالت غوند مشانو د افغانستان په اړه د ټوکیو پر غونډه خبري کړي او اسلامي حزب د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو په باب خپل دریځ روښانه کړي. دا به هم واوري چې د پاکستان په دوهم ستر ښار لاهور کې نږدې لس پولیس د روزنې په یو پټ مرکز کې وشل شوی.
ایک شخص جو ہے وہ باہر ڈیوٹی دیتا رہا ہے اس کے بعد یہ تین گروپس میں تقسیم ہوئے ہیں اور تینوں
د ایران د اټمی لانجې د حواری لپاره حکومت ته دغه هیواد د کورونی چارو پخوانی وزیر یو وړاندیز کړی. یو شمیر نور مطالب هم تر شپږمې بجو د ازادي راډیو روانې خبرونې اوریدلای شئ. د افغانستان ولسمشر په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو لپاره څوار لسټی کې په پام کې نیولې دي. حامد کرزی نن په کابل کې دا اعلان په یوې خبري غونډې کې وکړ. دا غونډه چې د افغانستان په اړه د ټوکیو نړیوال کانفرنس وروسته په کابل کې جوړه شوې وه، حامد کرزی پکې د نړیوالو مرستو په اړه هم وغږیده. د ټوکیو په کانفرنس کې د افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د 14 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه. د ولسمشر کرزی خبري غونډې ته حمیده عثمان ورغلی رپورټ یې راکوي.
کتام چې ولسمشر کرزی دا په ډاګه نکړه چې حکومت به په کوم څوارلس ټکو کار کوي چې د کورنیو اصلاحات یوه برخه به وي، خو ویل چې اصلاحات په چټکۍ سره پر مخ سي او د اداري فساد پر ضد کار په ګړندیتوب سره روان دی. جمهور رئیس ویل چې ډېر ژر به دغه مسله د دوی لخوا روښانه شي. ولسمشر کرزی چې د پنجشنبې په ورځ د ټوکیو په کانفرنس کې تر ګډون وروسته خبریالان ته څرګندونې کولې، وویل چې د دغه اصلاحاتو د راوستلو لپاره یو لړ اقدامات تر لاس لاندې نیولي دي.
پرون چې راورسېدو اول کار مې دا و پرون سهار چې مجلس جوړ کړم د مربوطه ادارو او د وینا د هغو نقاطو په باب چې اقدام باید پر وسي، څوارلس نقطې راغونډې شوي دي او پر دې څوارلسو نقطو به اقدام کړو. حکمونه یې هم د اوس زما پر میز پراته دي. د دې کانفرنس ته چې ولاړ سم ګورم او انشاءالله اصلاح ورسته به امضا کړم. نظام اصلاح غواړي، نظام جوړش غواړي او دا یوازې زما په حکمونه نه کېږي، دا د یو سلسلې په اجراتو کېږي، په یو زمان کېږي چې ورځ وروسته طالب یافته سو.
د روان لمریز کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه د حکومت د درې ګونو قواوو په غونډه کې جمهور رئیس ویلي و چې ډېر ژر به د کورنیو اصلاحاتو د راوستلو لپاره اقدام وکړي. حامد کرزی د درې ګونو قواوو په غونډه کې دا منلې وه چې په دولت کې فساد لوړې پوړۍ ته رسېدلی او د هغې د له منځه وړلو لپاره به جدي ګامونه پورته کړي. ولسمشر په داسې حال کې د نویو اصلاحاتو د راوستلو او په حکومت کې د فساد پر ضد له مبارزې خبرې کوي چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې لخوا د ټوکیو په کانفرنس کې د 14 میلیارد ډالر شوو مرستو د لګښت په اړه اندېښنې شته. خو ښاغلی کرزی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په حکومت کې به د فساد مخه نیسي.
د قانون پلي کوونکې ادارې په دې کې خپل اقدامات کوي او څه چې قانون وایي هغه به کیږي. د خارجي پیسو راتګ و افغانستان ته دا هغې خارجي پیسې چې راغلي دي افغانستان ته او د افغانستان د دولت لخوا مصرف شوي دي، د هغو د پیسې حساب شته. هغه پیسې چې افغانستان ته مخامخ نه دي ورکول شوي، دوی په خپله مصرف کړي دي، د هغوی حساب زموږ سره نشته، نه موږ ورکولی شو. هغوی به دا خارجیان په خپل ورکوي او موږ سره په خبره کې، او هلته فساد سخت ډېر.
په دې وروستیو کې د جاپان په توکیو ښار کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د 1.6 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. ټاکل شوې چې دغه مرستې به د ښوونې او روزنې، د هیواد د کرنیزو چارو، روغتیا او نورو بنسټونو په برخه کې ولګېږي، خو خلک او یو شمېر سیاسي کړۍ اندېښنه لري چې ښایي دغه مرستې به هم د یو شمېر دولتي چارواکو او ادارو لخوا بې ځایه ولګېږي.
حمیدی عثمان د نظام د اصلاح په برخه کې د ولسمشر کرزی څرګندونې په رپورټ کې راخیستې وې. بل لور ته افغان ولسمشر حامد کرزی وایي له پاکستاني چارواکو سره به په افغانستان کې د راکټي حملو د بندولو په اړه خبرې وکړي. د رپورټونو له مخې له شاوخوا 1.5 میاشتې راهیسې د نورستان او کونړ په ولایتونو باندې د پاکستان له لورې راکټي حملې کیږي چې ګڼ شمېر خلک یې د کورنو پرېښودلو ته اړ ایستي دي. البته تلفات هم لري خو لږ دي. د دې بریدونو په اړه د ولسمشر کرزي د څرګندونو جزئیات له کابل د جمیلې شریف پر رپورټ کې.
ولسمشر کرزي وویل افغان دولت هڅه کوي چې په ختیځ کې د افغانستان په سرحدي سیمو د راکټي حملو په اړه حقایق پیدا کړي. نوموړي وویل تر اوسه څرګند نه ده چې آیا له پولې اخوا د حملې د پاکستان د دولت پاوز او یا هم هلته د روزل شویو ډلو لخوا کیږي، خو ښاغلي کرزي وویل چې افغان دولت دغه مسله له پاکستان سره د خبرو له لارې حل کول غواړي.
د پاکستان ملت موږ سره دوستي کړې او د جرن د اخوا خلک کور را کړی ژوند را کړی موږ لسونه دي، نو لحاظ موږ هیڅ وخت داسې نه کوو چې د اخوا برید را باندې وسي موږ جواب ورکړو او بیرته خلک شي داسې او بیرته کورنۍ خراب شي. نه، موږ به د پاکستان د حکومت سره په خبرو کې دا مسله حلوو، نه د برید لارې، نه د جنگ لارې، او خاصتا په دې وجه چاخوا خلق صدمه ونه بینی او خوش نس.
ولسمشر حامد کرزی دغه خبرې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وکړي. د رپورټونو لمخې د تیرو سومې شوراهې سه د ډیورن لکړه کې اخوا د افغانستان د کونړ ولایت په سرحدي سیمو باندې راکټي حمله کیږي چې د سیمو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. د دغه حملو لامل د سیمې یو شمېر خلک بې ځای شوي هم دي. تر دې مخکې یو شمېر کتونکو عوام افغانانو له حکومت نه غوښتي وو څو د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې ورته عمل ترسره کړي. د سیاسي چارو کارپوه ایساق مروی چې که افغانستان پاکستان ته غخمتون کې ځواب ورنکړي نو دا به د هیواد له ملي حاکمیت سره لوی خیانت وي.
ولسمشر تیر کال هم دغه عکسالعمل ښودلی، سږ کال هم دغه عکسالعمل ښیي، او دا نور د افغانستان ګاونډیانو ته او د افغانستان مخالفینو ته، مخصوصا هغه علاقات چې استخباراتي دي په پاکستان کې، هغوی ته جرات ورکوي چې ډېر په بېشرمانه توګه خپل دغه مداخلات ته دوام ورکوي. ولسمشر دا خبره د اصلي نظری د ولس سره او د افغانستان ملي حاکمیت سره او د افغانستان ازي توانت سره یو ملي
دا لمړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان په سرحدي سیمو دا ډول راکټي حمله کوي، بلکې مخکې تر دې هم څو ځله د افغانستان په یو شمېر سرحدي سیمو راکټي حمله کړې وي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د روان خبرونې په پیل کې مو په یو رپورټ کې واوریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د فساد پر ضد به جدي اقدامات کوي او د نړیوالې ټولنې له 1.6 میلیارد تازه مرستو څخه به د افغانستان د بیا رغونې لپاره ډیره ګټه پورته شي. روانه اونۍ په توکیو کې د افغانستان په ارتباط نړیوال کانفرنس شروع شو. په دې کانفرنس کې نړیوالو دغه مرستو ژمنه له افغانستان سره وکړه. بلور ته نن د حق او عدالت ګوند د ټوکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو هرکلی وکړ او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې دا مرستې په شفاف ډول ولګوي. د دې ګوند مشرتابه پلاوی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت باید د فساد د له منځه وړلو په برخه کې په ملي او نړیواله سطح خپلې ژمنې عملي کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د نسیم شفق رپورټ ته.
د حق او عدالت ګوند له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې او د نړیوالو مرستو د ښه لګولو لپاره ټینګه سیاسي اراده غوره او یو کاري طرزالعمل جوړ کړي. د دې ګوند ویان حمیدالله فاروقي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل کچېرې افغان حکومت د فساد جرړې و نه باسي او په توکیو کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې لخوا کړې مرستې سمې و نه لګوي، ګمان نه کوي چې دا هیواد په خپلو پښو ودرېږي. ښاغلی فاروقی افغان حکومت ته سپارښتنه وکړه چې په شفاف ډول د نړیوالو د تازه مرستو د لګولو لپاره دی په هرو دریو او یا هم شپږو میاشتو کې خلکو ته حساب ورکړي.
پیشنهاد حکومت دا دی چې هغه سیاسي قوي اراده وایي عراقي چې فساد سره مبارزه کوي حکومت ته رایې راولي او د فساد په مقابل کې ذاتي تحمل نه کوي. زه فکر کوم چې حکومت سره دا توانایي شته او په دې خاطر چې د افغانستان ملت حمایت ورسره دی په دې رابطه او د افغانستان بینالمللي دوستانو حمایت به ورسره وي. وسیع امکانات چې افغانستان دولت لري کولی شي که چېرته اراده وکړي بدبختۍ په مقابل کې کیدای شي چې موافق شي.
د سیاسي ګوندونو لخوا د غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې نړیوالو د توکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره د څه باندې شپاړس میلیارد ډالرو د مرستې اعلان وکړ، خو په عین حال کې د توکیو په کانفرنس کې په افغانستان کې اداري فساد او بې عدالتي یوه لویه ننګونه وبلل شوه او ټینګار پکې وشو چې افغان حکومت باید د اداري فساد پر ضد خپله مبارزه نوره هم جدي او چټکه کړي. سیاسي ګوندونه او عام خلک له افغانستان سره د توکیو په کانفرنس کې د تازه مرستو د شفافه لګولو لپاره د سپارښتنې په داسې حال کې کوي چې په تیرو لسو کلونو کې له افغانستان سره نړیوالو څه باندې پنځوس میلیارد ډالر مرسته کړي، خو ویل کیږي چې دا مرستې په دولتي دستګاه او نړیوالو مؤسسو کې د پراخ فساد د موجودیت له امله پر ځای نه دی لګېدلي.
د حق او عدالت سیاسي ګوند له افغان حکومت وغوښتل چې د نړیوالو له لوري د نویو مرستو د لګولو لپاره دي په هرو دریو میاشتو کې ولسته حساب ورکړي. په کابل کې یو بل سیاسي ګوند نن له دولته بله غوښتنه وکړه. د اسلامي حزب چارواکو وویل چې د افغانستان د انتخاباتو په قانون کې باید بدلون راشي څو راتلونکي انتخابات سم ترسره شي. د اسلامي حزب مشر عبدالهادي ارغندیوال نن په کابل کې د وی غونډې په ترڅ کې په تیرو انتخاباتو انتقاد وکړ او وی ویل یو شمیر بهرنیو کړیو په کې لاسوهنه درلوده. اسلامي حزب په داسې حال کې د انتخاباتو په قانون کې د بدلون غوښتنه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د قانون نوې طرحه جوړه کړې ده. د موضوع تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال اسدالله الدین په رپورټ کې.
د حزب اسلامي چارواکي وایي چې د انتخاباتو په جوړ شوي قانون کې د خلکو ګوندونو او مدني ټولنو نظرونه نه دي اخیستل شوي او په همدې اساس د تعدیل غوښتنه کوي. په کابل کې د حزب اسلامي رئیس او د اقتصاد برحاله وزیر عبدالهادي ارغندیوال د پنځشنبې په ورځ د خپلو پلویانو په یوه لویه غونډه کې وویل چې دوی به په راتلونکو انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. که څه هم ښاغلي ارغندیوال راتلونکو انتخاباتو ته د حزب اسلامي لخوا د کوم کاندید یادونه ونه کړه.
ما خواهان انتخابات شفاف و عاری از هر گونه مداخله
دا مونږ شفاف او د کورنیو او بهرنیو للاسوهنو پرته انتخابات غواړ، خو آزاد او شفاف انتخابات هغه وخت تر سره کیدی شي چې د انتخاباتو په کمیسیون او قانون کې سمون راشي. په دې کې باید د خلکو او سیاسي ګوندونو نظریات ځای شي. د شفاف انتخاباتو یو لار د الکترونیکی تذکیرو ویش هم کیدی شي.
هم می باشد
دغه غونډه د حزب اسلامي د حقوقو لخوا جوړه شوی و چې لتیور څو کلونو راهیسې د سولې له بهیر سره یو ځای شوی دی. بل لورته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د تیرو انتخاباتو د ځینو نیمګړتیاو د تکرار د مخنیوي لپاره یې د انتخاباتو د قانون نوې طرحه جوړه کړې ده. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې په دغه طرحه کې د حزب اسلامي په ګډون د ټولو ګوندونو مدني ټولنو او کارپوهانو نظرونه اخیستي دي.
باید ووایو چې په دې طرحه کې د ټاکلو خپلواک کمیسیون هم د آزادو سره او هم د مدني ټولنو سره او ور سره د هغو کارپانو سره چې په انتخاباتو کې دوی آگاه دي او پوه دي مشورې شوي دي او بالاخره د دوی نظرونه په دې کې راغونډ شوي دي. په دې طرحه کې په ځینو ولایتو کې د دغې طرحې پاکله د نظرونو کوم پروګرامونه چې په لاره اچول کېدل د حزب اسلامي ځینو استازو ګډون درلود او خپل نظرونه خپلې خبرې وکړې ویناوې وکړې او خپل پیشنهادات یې درلودل.
دغه طرحه په تېره جوزا میاشت کې جوړه شوه چې دا مهال په عدلیه وزارت کې ده او ژر به د تصویب لپاره ملي شورا ته هم وړاندې شي. تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي و چې د انتخاباتو نوې مسوده له 50% بدلونونو سره برابره شوې ده. حزب اسلامي په همدې ورځ یو شپږ ماده ایز پریکړه لیک هم ولوست چې په هغه کې د سولې له روان بهیر څخه ملاتړ او له بهرنیو هیوادونو سره د حسنه اړیکو غوښتنه شوې وه.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
افغان او بهرنیو ځواکونو تیره شپه د وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې عملیات کړی دي. امنیتي مسؤلان د یو شمېر طالبانو د وژلو ادعا کوي، خو بل خوا بیا په همدې ولایت کې ملکیان هم ژوبل شوي دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم رپورټ لري.
دولتي چارواکي وایي چې بهرنیو او کورنیو سرتیرو د وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې تیر شپه په ګډه د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي دي چې په پایله کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د وردګو د والي ویان شاهد الله شاهد وایي چې وسلوال طالبان له بهرنیو سرتیرو سره د جګړې په موخه په یو باغ کې ناست وو چې هوایي ځواک په نښه کړي دي. دی وایي په عملیاتو کې ټپ شوي 2 تنه طالبان نورو وسلوالو په شپه کې د پیښې له ځای څخه ایستلي دي.
سلامات الفائد ومسی پسیما کی افغان و نڑیوال زکون عملیت کردی دی و در عملیت کی پینزو اسلوال دیو باقی داتو شیو در وجود شیو دیو دو کسان نور دوی تپین شیو دی در تپین اسلوال هم در نور اسلوال لفاد شپی در تیاری نفس استفاده دو انتقال کردی دی
بلخوا بیا تیر شپه د وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو توغول شوی توغندی د عامو وګړو په کور راپرېوتی دی چې له امله یې د یوې کورنۍ درې تنه ټپیان شوي دي. د وردګو د والي ویاند وایي چې تر پیښه وروسته افغان امنیتي چارواکي سیمې ته تللي او ټپي شوي کسان یې روغتون ته لیږدولي دي. وسلوال طالبان دواړه پیښې ردوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې نه یې ملګري په سید آباد کې وژل شوي او نه هم د دوی جنګیالیو د عامو وګړو پر کور توغندی ویشتی دی. دی د توغندي پیښه د پولیسو کار بولي. یوه اونۍ وړاندې هم بهرنیو او کورنیو سرتیرو د وردګو په چک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو د یو قمندان په ګډون 15 تنه وسلوال طالبان وژلي وو.
یو امریکایي عسکر چې په کندهار کې پر یو وخت د ګڼو کسانو په وژلو تورن دی سږ کال د سنبلې په میاشت کې په امریکا کې د یوې پوځي محکمې لخوا محاکمه کیږي. دا عسکر رابرټ بالس نومیږي. په عراق کې هم پوځي خدمت کړی دی. هغه پروسږ کال د هود په میاشت کې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې ګڼ ملکیان وژلي وو. په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو. په دې اړه له فرح هیواد اور.
د امریکا پوځ رابرټ بالس چې د شپاړسو ملکي افغانانو په وژلو تورن دی د سنبلې په میاشت په یوې ابتدایي محکمه کې محاکمه کوي. امریکایي ډګرمن ګیری ډینجرفیلډ د چهارشنبې په ورځ وویل رابرټ بالس به د سنبلې د میاشتې پر 18 نیټه محکمې ته حاضر کړل سي، خو نوموړی نه پوهیږي چې د هغه محاکمه به چیرې دایریږي. بالس څلور ځلې په عراق او افغانستان کې خدمت کړی دی او په دې خاطر ستایل سوی دی. پر نوموړي تور لګول سوی دی چې د قندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د شپې په تیاره کې د خپلې پوځي اډې څخه ووتی او د خلکو په کورونو کې دننه پر ملکي وګړو ډزې وکړې. په نارامه ولایت قندهار کې د امریکایي عسکر لخوا د شپاړسو ملکي وګړو د وژلو پیښې د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکې چې له وړاندې پیکاوې نورې هم ترنګلې کړې. بالس په یوې بلې حملې هم تورن دی. پر نوموړي دا تور هم لګول سوی دی چې په غیر قانوني توګه یې الکهول او نور نشهیي کیمیاوي مواد استعمالول. هغه یو لپټاپ کمپیوټر هم خراب کړی دی. بالس د امریکا د کنساس په ایالت کې په یوه نظامي بندیخانه کې دی. د امریکا د قضایي هیئت د قانون پر اساس په قصدي توګه د یو چا وژل ډېر غټ جرم دی. که پر نوموړي دا تور ثابت سي چې په قندهار کې یې 14 ملکي کسان عمدن وژلي دي، نو د مرګ جزا به ورکړل سي.
خبری مجله اوری.
د پاکستان په دوهم ستر ښار لاهور کې د پولیسو پر یو پټ مرکز برید شوی دی. طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی او وایي چې له حملې وروسته وسلوال روغ رمټ بیرته خپلو ځایونو ته ستانه شوي دي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار د پیښې حال راکوي.
پاکستانی مقامات وایي د پنجاب صوبې په مرکز لاهور ښار کې د وسلوال برید په نتیجه کې 11 پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. د چارواکو د معلوماتو له مخې دا حمله د پنجشنبې پر سهار د لاهور پاچرنو میسیمه کې د پولیسو اکاډمۍ پر یو لیلیه وشوه. د لاهور امنیه قمندان حاجی حبیب الرحمن چې د پیښې په ځای کې مطبوعاتو ته معلومات ورکول وویل په نښه شوې ودانۍ د پولیسو اکاډمۍ یوه لیلیه وه او له تېرو شپږو کالو راهیسې تر روزن اعلان دی پولیس پہ کیوں سیدل.
ایک شخص جو ہے وہ باہر ڈیوٹی دیتا رہا ہے، اس کے بعد یہ تین گروپس میں تقسیم ہوئے ہیں اور تینوں فلورس پہ یہ چلے گئے ہیں، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ
برید کون کو لمڑائی دلائلی وسلوال ساتھن کی پڑا زوجلی بیا یو تن پورے کی پاتے شوائی او پاتے نور دری ڈالی دو ودانی بیلا بیلو برخو تن نوتی. شواهد خی چلاسی بمونی غرزولی او کلاشنکوف تومانچو دزی کڑی دی. رستی معلومات دادی چه نه تن پکی وجل شوی او دو نور ٹپیان دی. حبیب الرحمن زیات کړه چې د برید پر وخت په دغه لایلیه کې د خیبر پختونخوا د بیلابیل سیمو ټول 23 تنه پولیس دیره وو چې نه د یو ځای پر ځای ووژل شول او دوه نورې سخت ټپیان شول. د نوموړي د معلوماتو له مخې د لایلیه له دوه درې ساتونکو پرته نور پولیس وسلی ندر لو دے زکہ د بریت پشندولو کې پاتې راغلل. په عین حال کې د لاهور د خاري پولیسو مشر اسلام ترین بیا وایي چې د دغې لیلیې په باب یې ټول معلومات پټ ساتلي وو او هیڅ چا ته دا نه وه معلومه چې هلته پولیس اوسیږي.
کسی کو کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ یہاں پہ کوئی ملازمین رہ رہے ہیں جیل کے نہ مترکہ پولیس اسٹیشن.
ددی مرکز پہ اکلا معلومات دم رپٹ ساتل شوی و چاہتا دا اڑوند تانے یا دا پولیس و ماموریت ہم ددی زائی پہ واب معلومات نہ درلودل. حملہ داسی شوی چی بریت کون کی پناسا پی ڈاول پر دغ ودانی ورننوتلی پہ لمڑی پوڑ کے ڈزی کڑی بیا برنی پوڑ تختلی اور پسی بام تا ہم پورتا شوی دی او ہر جائے چی پولیس لی دلی نو ڈز یہ پریکڑی. کاچا هم حبیب الرحمن د بریدګرو شمیر تر لس وو خود خو اسلام ترین بیا د اوغی اصل شمیره درې څلور تنه خي. نو موړی وای وژل شوی ټول د خیبر پختونخوا د دیر او چترال اوسیدونکو او له تیرې سمودی راهیسې د زندانونو چارو د پولیسو په یو روزنیز مرکز کې زده کړې کولې. پولیس وای په دې اکله تحقیقات پیل کړی دي چې بریدګرونکو څوک وو او څنګه د دغه پټې لیلې په باب معلومات ترلاسه کړي وو. خو په عین حال کې وسوالو طالبانو د حمله مسولیت منلې وې دای کړي چې برید دوی کړای. د پاکستانی طالبانو یو ویاند رسنیو ته ویلي چې حمله یې له پولیسو نه د غچ اخیستو په هدف کړی او وسلوالو یې بیرته خپلو خوندي ځایونو ته په ستنېدو بریالي شوي دي.
د ایران د کورنیو چارو پخوانی وزیر د هیواد له سیاسي مشرانو غوښتي چې د ایران د لانجمن اتومي پروګرام د برخلیک په اړه ټول پوښتنه ترسره شي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو وغوښتل چې په تهران فشار واچوي څو د اتومي وسلې د جوړولو له پروګرام لاس واخلي. تفصیل له سلطان محمد سرور څخه.
د ایران د کورنیو چارو پخوانی وزیر عبدالله نوری په یوې اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته یې استولې او د ایران د حکومت د مخالفینو په ویب سایټ کې هم خبره شوې ویلي دي چې هغه تاوانونه او فشارونه چې ایران د خپل اتومي پروګرام له امله ګاللي د منلو له حده اوښتي. د ایران د کورنیو چارو پخوانی وزیر د خپل هیواد په حکومت غږ کړی چې ملي ګټو ته په پاملرنه د دغې لانجې د حل لاره پیدا کړي. عبدالله نوری په خپل اعلامیه کې زیاتوي کچېرې د اتومي قدرت د ترلاسه کولو لپاره چې زموږ د هیواد یو مسلم حق دی نور حقوق تر پښو لاندې کیږي نو باید د خپل اتومي پروګرام د بنیاد او تاثیر په اړه ښه فکر وکړو. د ایران د کورنیو چارو پخوانی وزیر په تهران کې د ځوانانو یوې غونډې ته ویلي دي چې قانون د یوې مهمې مسلې په اړه د ټول پښتنې تجویز کوي. خبر دا وی چې د ټولنې د بیلابیلو ډلو کارپوهان د اټومي پروګرام د مثبتو او منفي اړخونو په هکله لومړی له خلکو سره خبرې وکړي او له دې وروسته په خپله خلک د ایران او د لویدیځ د اټومي لانجې په اړه تصمیم ونیسي. عبدالله نوری هغو تاوانونو ته اشاره کوي چې په 1990 کال په تهران کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د برمته کولو او په کلونو 1980 او 1981 کې د ایران او عراق د جګړې د اوربند له امله ایران وګالل او وایي چې ایران له دې مخکې هم د تاوانونو د مخنیوي لپاره خپل دریځونه بدل کړي دي. د فرانسې خبری آژانس وایي د اتومي پروګرام په اړه د عبدالله نوري دا ډول زغردي خبرې کېدای شي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی له مخالفت سره ځکه مخامخ شي چې د هیواد په ټولو مهمو مسایلو کې وروستۍ خبره د دوی. لویدیز قدرتونه چې ګمان کوي ایران د اتومي وسلې د جوړولو کوشش کوي په دغه هیواد سخت بندیزونه لګولې دي تر دې چې د اروپایي اتحادیې هیوادونو په دې وروستیو کې د ایران د تیلو له وارداتو لاس واخیست او امریکا د ایران له بانکونو سره راکړه ورکړه بند کړه. په وی نظر پوښتنه کې چې نتایج تیر اونۍ د ایران د دولتي تلویزیون د ویب سایټ له خوا خبر شول شپېته پسلو کې پوښتل شویو کسانو د یورانیمو د غنی کولو څخه د لاس اخیستو ملاتړ کړی دی. په یو بل انکشاف کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر د پنجشنبه په ورځ په کمبودیا کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو غونډې ته وویل چې د شریکانو په توګه د ایران تر فشار لاندې ونیسي چې د اتومي وسلو د جوړولو پروګرام ودروي. ایران او لویدیځ قدرتونه سره لدې چې څو ځلې د ایران د اتومي پروګرام په اړه خبرو ته سره کېناستلي خو دغو غونډو کوم څرګند نتایج نه دي ورکړي. لویدیځ ګمان کوي چې ایران د اتومي وسلې د جوړولو کوشش کوي خو ایران وایي چې د دغه هیواد اتومي پروګرام سوله ایز اهداف لري.
د ایران د اتومي لانجې په اړه مو راپورټ اوریده. یو بهرنی خبردار لرو چې د نایجیریا په جنوب کې نن د پټرولو د یو ټانکر له ټکر وروسته نږدې سل کسان ووژل شول. د رپورټونو له مخې له ټانکر څخه تیل روان وو او د سیمې بېوزلو خلکو یې د ټولولو هڅه کوله چې دغه مرژوبله رامنځته شوه.
ها
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنی د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
زبیح الله له جلال آباد ته په راستولي سمس کې لیکي هوا توده شوې ده، برېښنا نشته، روژه را روانه ده، هیله ده چې مسؤولان د برق غم وخوري. عبدالباسط له لوګر ولایت لیکي زموږ په ولایت کې امنیت خراب شوی دی. سمی هم له میدان وردک څخه ورته اس ام اس لري او دی وایي چې زموږ په ولایت کې ما امنیت ښه نه دی، چارواکي باید توجه ورته وکړي.